ستړي مشي د ډي وی په یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. تاسو قربانه منزه شهیدیم. نن د پنځمبه زیارت او راز کال 2023 د فبروري د میاشتې 13 نیټه دا د محل وخت شوې دی په سیمه کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دی. لومړی تاسو په مرګ زوم د مهمو خبرونو سره ټاکوتم. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په زوره د بيدرک کل شو خلکو خپلوانو خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. اقوا د حکومت مخالفه ګوند مسلم لیگ مرسیال مشر مریم نواز د تحریک په حکومت هغه کړی دی چې په زوره بيدرک کسانو مسالې ستونزه حل کړي. بلورته د ناتو اتحاد مشر یان سټالتنبرګ وایي چې د افغانستان نه به خپل پوځیان د دغه هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو سره و باسیو په طالبانو یغه کړی دی چې د سولې لپاره باید خپلې ژمنې تر سره کړي. بلورته د 2011 کال په فبروري کې په زرګونو کسان د قاهری په تحریر سلور لارې کې سره راټول او د بیان د ازادۍ په ګډون یې د دیموکراسي او ازادۍ غوښتنه کوله. د عرب پسرلی یا عرب پاسون په دغه هیواد کې د یو نوي او لاز واکمنه دور د پیلیدو هیلي راژوندۍ کړې وي. په دې اړوند به هم په خبرونه کې راپورونه او تفصیل لرو چې تاسو ته به شریکوو. زموږ سره مل پاتې شئ. د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او د خپلې خبرونې لومړی راپور او تفصیل ولوري ته ځو چې څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په اسلام آباد کې د په زوره بيدرک شوو خلکو د احتجاجي پرلت په اړه وند یادونه وکړه. دغه پرلت لا دوام لري او د دوی څه غوښتنې دي د حکومت څخه؟ کوم خلک راغون شوې دي؟ د کومو سیمو او د دې ترڅنګ د حکومت ورڅ څه ځواب دی؟ وسه کومې غوښتنی منل شوې دي؟ کوم ګامونه اخیستل شوې دغه ټول تفصیل مو د سیمې څخه د دیو خبريال اورنګزیب خان څخه په تیر خبرونه کې هم اخیستې او تاسو ته یې واری بیا وړاندې کوو.
د تیر سوره زبه حسې اسلام آباد کې د احتجاج روان دي. تاسو ته یاد وي چې د احتجاج جوړونکو پیل شوی وو، د احتجاجي پرلت په بلوچستان کې پیل شوی وو او د احتجاج کوونکو دا غوښتنه کوله چې وزیر اعظم د دوی ته راشي او دوی ته د خبره ضمانت ورکړي چې د دوی کم خپلوان به ترګه شوی دي د هی مندلو کې به حکومت سنجیدګی نه کار اخلي. خو وزیر اعظم هلته په دې نه وتلې چې حکومت لخوا دا بیان راغلی وو چې دوی ته سکیورټي مسلې دي، ځکه وزیر اعظم بلوچستان ته نشي تللی. آهې نه پس د بلوچستان نه د خلک راغلي دي او سره زوړان د پورې دوی اسلام آباد پریس کلب مخامخ ناستو احتجاجي پرلت ورکړې وو. خو څوک هم حکومتي تن دوی ته نو راغلي تپوس د پاره یا ډاډګیرنې د پاره. دې نه پس تیرو درو سلور ورځې نه دوی د پاکستان پارلیمان مخامخ یو ځای دی چې ډي چوک وردوي، هلته دوی ناست دي. زیات خلک ړومبې ورځو کې د احتجاجي پرلت کې د بلوچستان صوبې نه وو. ا خلک د چاچ خپلوان په زوره به درک کړی شوی دي. روستو پکې د قبایلی سیمونه هم په خوانی قبایلی سیمونه ا خلک پکې شامل شوی دي. ځینې خلک پکې شامل شوی دي چې هغه هم د تورونه لګوي چې د دوی خپلوان سکیورټي ادارو لخوا په زوره به درک کړی شوی دي. دا غشان په اسلام آباد کې چې کم مخالف سیاسي ګوندونو مشران دي ا هم ور په ور د احتجاجي کم ترازی دوی سره ملاقاتونه کوي. تیر ورځ لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشره مریم نواز د کوم تر اغله وا او هغه هم په حکومت او پریاست باندې په دې سخت تنقید کړي وو چې د پاکستان واحد د سیاست دی چې دلته خلک به ترک کیږي. خو حکومت سره د هیڅ معلومات نشته او نه حکومت اوی په حق له معلومات ورکول غواړي. دا شندن د عوامي نشل ګوند ستر سیکرټر امی افتخار حسین هم دلته راغله دي او دوی د اعلان یوزر بیا تکرار کړي دي چې په 2 فروری باندې ګرد پاکستان کې به عوامي نېشنل ګوند هم به درک کسانو د لپاره به احتجاج کوي. دوی هم حکومت نه دا غوښتنه کړې ده کچېرې د به درک شوی خلکو معلومات د دوی خپلوانو ته نشي ورکولې نو بیا دا اومني چې وزیر اعظم عمران خان به اختیار دی. او دا خبره ده هم وزیر اعظم د خلکو ته مزارعچانو ته وکي چې د دې په اختیار کې سنشته ذکر دوی سنشي کولې.
تاسو د مخالفه ګوندونو دریز او د هغوی ملاتړ چې دغه خلکو سره خودلې ده هغه مو دغه یادونه مو وکړه تر اوسه خپل د واکمنه تحریک انصاف لخوا داسې کوم د دوی غوښتنو ته ځواب ویل شوی دی او که څنګه کوم ګامونه پورته کړی دي تر اوسه که دغه وروستی حال موږ سره شریک کړي؟
په دې احتجاج باندې نه یوازې د پاکستان په مرکزی حکومت باندې سخت تنقید روان دی، بلکې ټولنیز رسنیو باندې، د پاکستان په شخصي میډیا باندې هم ډېر سخت تنقید کی. منظم پاکستان کې چې هر یو وړه پیښه موشي نو دا هي کوریج نیخ پنیغه د پاکستان شخصي چې څونه میډیا یا ټي وی چینل دي، نږدې سلو پورې ټي وی چینل دي پای باندې ښکاری. او دې به درګه تنان خپلوان چې کوم احتجاج کوي او زړه تعلق بلوچستان صوبې سره د پاکستان په میډیا باندې هیڅ هم نه ښکاري. همدغه حال د حکومت هم دی، حکومت لخوا څوک هم د احتجاج کوونکو ته نه دي تللي. البته وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د مرکزی کابینې غونډې ته دا خبره کړې ده، قانون وزارت ته دا ویلي دي چې بې درکه کسانو په حق لا قانون سازي د وکړي. وړاندې تاسو ته بیا دی چې د بشري حقوقو مرکزی وزیر شری مزاري دا خبره کړې وه مطبوعاتو ته چې او داسې قانوني مسوده د لارې قانون سازي په پارلمان کې کوي. دا کم قانون تر مخه چې څوک په داسې جرمونو کې، یعنی د خلکو په زور به درکه کولو کې ککړ وي، هغه د مجرم وګرځول شي. خو زموږ چې کم قانوني ماهرینو سره خبرې شوې دي، واحد خبره کوي چې پاکستان کې اوس هم یو قانون موجود دی چې هغه د تختولو په حق لدی، او په دې قانون کې په چا جرم ثابت شي نو آیا د لپاره 15 کاله کې سزا هم شته. خو څنګه چې ما وړاندې دا خبرو کا چې دا خلک زیات ترونه د پاکستان په سیکورټی ایجنسیز باندې لګی چې دوی په دې کار کې ککړ دي، خو بل په د پاکستان پوز د وایس اف امریکا لخوا شوې دي ته پوز ځواب نه دی ورکړي چې دوی باندې کم تورونه لګول شوې دي. دا هیڅ څوک سره عمل دی. البته سموده وړاندې د پاکستان پوز چې کم پخوانی وایاند وو د ای ایس پی آر میجر جنرال آصف غفور، هغه دا خبره واضحه کړې وه چې دې به درګه کسانو کې ډیر کسان داسې وو چاهي وسلوال رهګر تنظیمونو کې شمولیت کړی وو او ډېر پکې افغانستان ته هم تللی وو. خو منزه اوس خبره دا ده چې مونږ دلته چې کوم د پارلمان غړي د مخالفو ګوندونو هغوی سره هم خبرې کړې دي، نو هغوی وایي چې اوس حکومت د بې درکه تنانو لپاره د قانون سازي خبره کوي. خو کله چې مخالفو ګوندونو خصوصا د پښتنو ژغورونې غورځنګ لخوا او بلوچستان نېشنل ګوند لخوا اختر منګل لخوا چې کله په دې جرم باندې د قانون سازي پریکړې وړاندې شوې وي، نو هم تک حکومت دایې مخالفت کړی وو.
ډیره مننه اورنګزیب خان د تفصیل او ګټور معلومات څخه مو تاسو ته اشاره غواړم.
ډیره مننه تاسو.
د دیو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو اوړاندې د اورنګزیب خان څخه دغه تفصیل واوریدل چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د بيدرکه کسانو خپلوانو احتجاجونه دوام لري او د دوی غوښتنو په اړه مهم واوریدل. خدا مهال د امریکا غاګ یو ویډیوي راپور چې تاسو ته بارکوال میاخیل تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو او په ګډه به سره وګورو.
له بلوچستان اسلام آباد ته ورغلی دغه بلوچستان شدی د خپل بيدرک ځوانانو لپاره له اوشکو او جړاو ډک احتجاج کوي او د هغوی عکسونه په لاسونو کې نیولې دي. د دوی ورونه پلرونه او ځامن په جبري توګه پورته کړل شوی، بيدرک کړل شوی او حتی ځین خو د دوی د سترګو په وړاندې وړل شوی دي.
ما ورور پاکستانی ځواکونو د 2014 کال د اکتوبر په 14مه د خپلې میرمنې مخته وړی وو. لغه وروسته موږ هر کوشش وکړ، هر دروازه مو وټه کوله، خو تر ننه موږ خبر نه یو چې هغه چیرې دی.
په پاکستان کې خلک له اوږدې مودې راهیسې په جبري توګه ورکیږي. پر لپسې حکومتونو هڅه کړې خو د دې ستونزې په حل کولو کې ناکامه شوي دي. زرګونه خلک لا هم ترای تم دي. د بيدرک کسانو خپلوان او د بشري حقوقو فعالان تور پوری کوي چې د خلکو په جبري ورکولو کې د پاکستان ځواکمن پوز او استخباراتي ادارې لاس لري، خو پوز او جاسوسي ادارو دغه تورونه تل رد کړي دي. پاکستان په 2018 میلادي کال کې یو کمیشن جوړ کړ چې په هیواد کې جبري بيدرک کسان پیدا کړي او د هغوی په ورکېدو کې د لاس لرونکو کسانو په ضد قانوني ګامونه واخلي. په 2013 میلادي کال کې د سېنات د بشري حقوقو کمیټې د دې کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال خپلې ویغونډې ته د بيدرک کسانو په اړه وربللې وو چې د ډیرو سېنټرانو په وینا جاوید اقبال غونډې ته ویلې وو یو سلو در 50 پوځیان په ګوته کړي چې د خلکو په بيدرکۍ کې لاس درلود. د پوز د مطبوعاتو د ادارې چارواکو د بيدرک کسانو د کمیشن د دغه پلټونو په اړه د وی او ای پښتنو ته جوابونه وایي او خبره برته د بيدرک کسانو په کمیشن پورې وتړله چې وایي دغه اداره قانوني واک لري چې دغه کیسونه وپلټي، خو کمیشن په دیاړه لڅ ویلو ډډه وکړه. د پاکستان د پوز ویاند په تیرو وختونو کې دا وکړي چې ډیر بيدرک کسان وسلوال وو، وای هغوی د خپل کورونو له خبرولو پرته خپل کورونو پریشي چې یا خو په څنګلور افغانستان کې پټتي او یا د نارام بلوچستان په غرونو کې له خپلواکي غشتونکو ډلو سره ملګری دي. پوز دا وکړي و چې په بلوچستان کې به درک کسان له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې هم وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په پایل کې ژمنه وکړه چې د بيدرک کسانو ستونزه به حل کړي. د بيدرک کسانو خپلوان وایي د عمران خان د بیان په سبا د بيدرک کسانو کمیشن دوی ته وویل چې د ورکو خپلوانو په اړه جوابونه دین غواړي.
آیا موږ د دې ملک اوسیدونکي نه یو؟ آیا زموږ حقونه تاسو ته هیڅ معنا نه لري؟ موږ پر سړکونو او د پریس کلبونو مخې ته په احتجاجونو کې را لوی سو، آیا تاسو موږ نه وینئ؟
د بيدرک کسانو کورنۍ وایي دوی نه غواړي چې خواخوږي به له شرطه خوشي شي. د دوی ګډه غوښتنه داده چې کای ورکو کسانو څه جرم کړی وي پلټنه دی وسی او عدالتونو ته دی وړاندې سي، وایي بیا کله هغه سره هرڅه کیږي د ملک لاین سره سم دی ور سره وسی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې انا وړي د څنګه د په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې وډه
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
د دی وی اګران اوریدونکو او لیدونکو د مهالزو یو بل راپور ولوري ته چې هم د افغانستان د سولې په اړه وندې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د جنیوا کانفرنس د وادو په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وویل چې افغان حکومت د وی دایمي او رښتینی سولې ملاتړ دی او په دې برخه کې پوره کوششونه کوي. خو خاغلی غنی د هم وویل چې په دې خبره یې ډی ټینګار وکړ چې د افغان سولې په سیمه ییزه توګه حل کړي او نړی دی د سولې عمل سره مرسته وکي او لاس یو کی. تفصیلی څه دغه ټول تاسو ته د کابل څخه د ډیوی خبريال حکمل روان سعادت په خپل راپور کې راغونډ کړی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب په مناسبت په جوړ شوی کانفرنس کې ویل چې افغان حکومت د یوې دایمي او رښتینی سولې ملاتړ دی او په دې برخه کې پوره هڅې کوي. غنی ویل افغان ولس د نړۍ قضاوت کوي او د دوی ټولې غوښتنې مشروعیت لري او دا ولس کار او نتایج غواړي. د دې په خبره جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي او نړۍ ته هم دا ثابته شوی چې د افغانانو قرباني په حق د افغان ملت تر څنګ ولاړ دی. نو موري یو ځل بیا ټینګار وکړي چې د افغان سولې لپاره باید سیمه ییزه اجماع لا پیاوړې شي او نړیوال دی له دې پروسې سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د تلپاتې سولې لپاره د دغه هیواد ملي اجماع اوس په نړیواله اجماع او فعلي ډیپلوماسۍ باندې بدله شوې او د تاوتریخوالي لوړه کچه د جمهوریت د حقانیت ښکارندویي کوي.
اندازه
چې خشونت زیات شوی په هماغه اندازه د جمهوریت حقانیت او حق لار ثابته شوې او د احترام وړ ګرځېدلې. د دې لپاره چې پر طالبانو ملاتړ کوونکي مثبت فشارونه رامنځته شي د یوې منطقوي او بین المللي ضرورت په توګه یې اړتیا احساس کیږي.
بلخوا دی افغانستان ولسمشر اشرف غنی او دی امریکا دی بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په تلیفوني خبرو کې دی سولې په بهیر کې دی دواړو هیوادونو ترمن دی همکارۍ په زیاتوالي او یو شمیر نور مسایلو خبري کړي دي. په دغه تلیفوني خبرو کې د سولې په پروسه کې د دواړو لورو د ډیرو همکاریو او د سولې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیواله ډیپلوماسۍ باندې ټینګار وشو. د ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي د دواړو لورو لخوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې همکارۍ او د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره په سیمه ایز او نړیواله ډیپلوماسۍ باندې ټینګار شوی دی.
د افغانستان د جمهور رئیس او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دې ټلیفوني مکالمه کې پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دواړو هیوادونو د زیاتې همکاري په اړه باندې بحث او خبرې وسولې. دواړو دورو د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایزه او نړیواله ډیپلوماسي باندې ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني ستایلې ده. بلینکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې. افغان حکومت هم د امریکا د مخکینۍ ادارې او د طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی. شاوخوا یو کال وروسته له هغې چې واشنګټن له طالبانو سره د تاوتریخوالي کمولو په شرط له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه دی ناټو غوس ملاتړ ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکارت میلر وایي چې طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. طالبان ټینګار کوي چې د سولې هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر افغانستان پرېږدي، خو د سولې خبرو میز ته د طالبانو نه حاضرېدو او د تاوتریخوالۍ دوام د طالبانو د غوښتنې پر وړاندې منفي لیدلوری پیدا کړی دی. حکمل سادات، دیو ریډیو، افغانستان.
او بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې پاتې کیږو. د مهال زو خپل همکار او د ډیو څېړونکي پیر زوبر شاه ولوري ته دا غنه به ځینې تفصیل هم اخلو. ستړي مشه، په خیر اغلی پیر صاحب. پیر صاحب تاسو ته زموږ غږ
دزي. په خیر منظر، اواز راځي؟
بالکل، وستاسو غږ موږ ته راځي. پیر صاحب، د ناټو اتحاد مشر یان ستولتنبرګ په یو وروستۍ ټویټ کړی دی، ښاغلي لیکلي دي چې په وروستیو کې موږ ډیر په دې یو تذبذبه حالت کې یو، یا زړه نازړه یو، او دا یوه ډیره مشکله یا ګرانه فیصله ده چې موږ به د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پرې دې باندې فیصله کوو چې آیا امریکایي سرتیری او د ناټو کوم ځواکونه چې دي هغه به په افغانستان کې پاتې کیږي او که دوی به راوباسي. خو هغه دا هم خپل په ټویټ کې لیکلي دي چې د نورو اتحادي غړو سره به په دې باندې مشورې او سلا او مشورې کوي. تاسو دې ټویټ ته څنګه ګوري او دا څومره مهمه ده؟
جی بالکل، د ټویټ سره د کومه خبره کړي د وی چې ډېر چیلنجونه دي او په دغه ټیم دی فیصله رانه دا کړي. خو کوم وګورو نو پرون او څو ورځې وړاندې همدک جنس سټولتنبرګ دا خبره کړي وا چې افغانستان به د ناتو ځواکونه وتل په حالاتو باندې منصر وي چې حالات اجازه ورکوي او حالات اجازه نه ورکوي نو دوی پاتې کیږي. ورسره ورسره بیا دی په طالبانو بیا ځخ کړه او چې اوی د تشدد کم کړی او خبرې ته دې صحیح معنی شکشه نه. نو دلته په دغه ټیم ما په خیال نټو ته غټ کوم ستونزې دي. یو خدا د تشدد زیات سوای ده او هغه موږ ګورو چې هغه صحافیان دي، هغه سیول سوسایټي ګروپس دي، هغه نور پروفیشنل دي، هغه په نخ کې دي لګیا دي. هدفي وژنه زیاته سوې ده. هغه نټ، هغه یو ان ام هوای، نور هڅه کوم ادارې دي، دوی دا ټول په دغ باندې اندېښنې سرګندوي. دوم چې کوم دا هغه طالبانو او د افغان حکومت سره چې کومې خبرې شروع وي هغه هم اوس درېدلې دي او یو طرف ته نه دي روانه. نو یو دوه بل ستونزه دا به چې کوم یو درېمه دا خبره تکړې وه چې طالبانو سره د امریکې معاهده وه چې درمۍ شي به دوی ټول ځواکونه وباسي. نو هغه هم امریکا اوس وایي چې موږ نه وباسو، ولې چې طالبان خپل چې کوم ژمن دی هغه نه دي پوره کړي. نو دا زموږ چې دا بنیادی ستونزې دي او په دغه شب ناتو خدا وایي چې موږ پاتې کیږو، خدا اعلان به دوی لانه سي کولای چې کله پورې به پاتې کیږو او څومره تعداد به پاتې کیږي او کله به دوی وځي دی هغه نه. او بل چې وګورو نو طالبانو هم د القاعده سره چې کوم تعلق دا هغه دغه سي دا چې کوم یو ډیر بنیادی او یو اهم نقطه وه په هغه شې چې دوی به تعلق ختموي د ترهګر ډلو سره، القاعده سره خصوصي توګه. نو هغه هم د یو ان چې کوم لیټسټ رپورټ راغلی د پاغه شه هم دوی دا خبره کوي چې طالبان او القاعده اړیکې چې څنګه دي هغه دغه سي روان دي. نو ستونزې شته او دوی په امریکې سره رابطه کوي، ناټو دا نور ځواکونه لکه جرمني وایي چې موږ نه وباسو، خو نیوزیلند ځواکونه وباسلو اعلان وکړی پرون.
بالکل، او طالبانو د نیوزیلند دغه اعلان پیرسب نیوزیلند دغه اعلان هرکلی کړی د طالبانو، خو څه ګمان کوي چې آیا دا مهال په طالبانو باندې څه سیاسي فشار دوی زیاتولی شي؟ څه تمې کیږي چې آیا طالبان به یا اوربند او یا د تشدد کمولو ته راضي شي او د سولې خبرو ته به راشي؟ کی بنی ځکه چې دا مهال د سولې خبرې د افغانستان حکومت سره په ټپه درېدلې دي او طالبان په نورو سفرونو بوختي.
نو دغه شبه ما په خیال بیا به کومګورو، نو امریکا هم خپل دغه معاهده ته دوباره قتل کوي لګیا دا ایمانه دا خیال چې دا معاهده به پاتې شي، ولې چې اول نه دغه شډیرې مسلې وي. دا خو امریکای او د طالبانو معاهده وا د افغانستان حکومت پکښ څه خاص رول نه و، بل بزوینه چې پاکستان باندې بوس فشار زیاتېږي، ولې چې امریکا به وایي چې تاسو طالبان خبرو تک شنه ولایسته، نو هغه په کار لري چې دزبندې ته هر راضي کوي. او نن کوم ګورو، نو د صدارتي د افغانستان د صدر چې کوم د صدارتي معنی چې کوم ویان دا صدیق صدیقی هغه دا په پاکستان رخ کړای دا چې پاکستان که صحیح مانو شه دوی مرسته کول غواړي، نو باید چې کوم شورګان دي، کوم الټا مرکزونه دي او کوم زالې دي د ترهګرو په پاکستان په خاور باید هغه ختم کړي او دا به صحیح مرسته وي. نو په پاکستان باندې و فشار زیاتېږي چې وي طالبان دغه مجبور کی او کښېنوي چې دوی دزبندي وکي، خو ما نه د خیال چې پاکستان به په دغه ټیم دغه تیار سي یا به پاکستان دغه شدا خپل مفاد وګڼي چې هغه طالبان دغه راضي کی چې هغه واقع صحیح مانو شه پرمختګ وکي په دغه سول شه. نو دا به سره نه خبره کیږي او ما خیال دا ده چې دا به جنگ شه، به را روان وخت شه، به موږ جنگ او تشدد شه، به موږ وینو چې دا به زیاتېږي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو د تفصیل څخه.
ډیره مننه.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واسطه سو مسلو او چا پیریال تاسو تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي،
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه الله دا عوام لري. یو د افغانستان په اړوند په وروستیو کې بحثونه تاوده شوې دي، د دفاع وزیرانو کومه غونډه چې دوام لري، په دې کې هم بیلابیل دریزونه او خبرې مخې ته روان دي. همدارز نورې رسنۍ د افغانستان په موضوع چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پاتې کېدل یا وتلو په اړوند چې شاوخوا شل کاله پوره شوې دي، په دې باندې پر رسنیو باندې هم ډیر بحثونه تاوده دي. او مختار خلیل صاحب تاسو لپاره د مطبوعاتو کتنه کړې ده او په همدې موضوع باندې تاسو ته یو مقاله راخیستې ده، په ګډه به سره واورو.
د امریکای نوی صدر جو بایدن د ډیر وخت نه افغانستان کې د خپل فوج د ساتلو مخالف دی. نن سبا افغانستان نه د وتو یا دغلته د پاتې کېدو په ګنجلکه مسله کې ګیر دی. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د دریو نامتو صحافیانو د ایریک شمیټ، هیلن کوپر او د ډیوډ سانګر یو شریک تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. دوی د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د امریکې دو پخوانو صدرانو د خپلو دورونو په اخیری ورځو کې افغانستان نه د فوجونو ویستو اعلانونه کړي وو، خو د خپلو حکومتونو د اخیری ورځو په وجه دوی په خپلو اعلانونو عمل ونه کړی شو. نن سبا د امریکې د دفاع محکمې پینټاګان ته هم دا نه ده معلومه چې د فوجونو نوی سر لخکر یعنی صدر بایډن به د افغانستان په اړه څه فیصله کوي. د سابقه صدر ټرمپ او افغان طالبانو ترمنځ د شوي امن لوزنامې تر مخه افغانستان د امریکانو او د نورو خارجي فوجونو وستو نیټه د مئی رومبې تاریخ ټاکلې شوې ده. صدر جو بایدن اگر که د پخوانی صدر اوباما د نائب صدر په حیثیت کې تل افغانستان کې تش د نامې د فوجونو ساتلو په حق کې وو، خو نن سبا د امریکانو فوجونو د وتو وروستو په کابل کې د طالبانو بیا په اقتدار کې د راتلو خطرې سخت سرګومه کړې دي. خو دې سره سره صدر بایدن دا تپوس هم کئی چه کم مقصد دا امریکی اتلک فوج دا شلو کالو پا جنگ کی حاصل نکڑے شو نو آیا دمرا لک فوج بای حاصل کری شی؟ صدر بایدن زلمه خلیلزاد پا خپل زی ساتھ لے رے چاچی دا سابق صدر ٹرمپ پا دور کی طالبانو سرا امن لوزنامہ کری دا دا زلمی خلیلزاد پا خپل چوکے دا ساتلو نا دا صدر بایدن غرض دا دے چی دا افغان طالبانو او دا افغان حکومت ترمین دا خبرو اترو عمل جاری او ساتھ شي. خو د دې ټولو حالاتو او واقعاتو باوجود صدر بایدن به د خپلې تجربې په بنیاد افغانستان نه د وتو یا نه وتو فیصله کوي. بل طرف ته په نیټو فوجي اتحاد کې شامل وو د امریکې اتحادیانو هم جو بایدن ته سترګې نیولې دي. د مئی په لومړۍ تاریخ د فوجونو ویستو خبره د چهارشنبې د ورځې نه د نیټو د دفاع د وزیرانو په شروع شوې غونډه کې په فهرست کې په اول نمبر پرته ده. اقوا افغانستان کې هم افغان حکومت او طالبانو د سپرلي د ممکنه خونړي جنگ دپاره تیاریانو له زور ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې موجوده حالاتو کې یو تجویز دا هم دی چې د فوجونو د ویستو موجوده ټاکلې نیټه یعنی د مئی لومړۍ تاریخ نور شپږ میاشتې اوږده کړی شي. رپورټ زیاتوي که صدر بایدن افغانستان نه د وتو فیصله کوي نو دی به د سزي موارو او د ډیرو الزامونو او ملامتو قبلولو ته ځان تیار ساتي، ځکه چې د امریکانو او د نیټو فوجونو د وتو په صورت کې د کابل د جمهوري منتخب حکومت د ړنګېدو خطر شته دی. هر کله چې هم د دې حکومت د قائم ساتلو دپاره امریکانو او نیټو فوجونو د خپلو سرونو قربانۍ ورکړي دي او د دې حکومت په روزنه پالنه په اربونو ډالر خرچه شوې ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د پینټاګان د نوي پریس سیکرټر د جان اف کیروی په دې بیان ختم کړی دی چې د صدر بایدن حکومت افغان طالبانو سره په شوې لوزنامه ولاړ دی. خو ده د طالبانو لخوا د خپلو دې لوزونو په پوره کولو نه اعتباري ښکاره کړې ده چې القاعده سره به تعلق ختموي او شر فساد به راکموي. ښاغلي کیروی دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ د ختمولو او په افغان ملي اردو د خونړو حملو بندولو په خپلو لوزونو د عمل کولو بغیر په لوزنامه وړاندې تلل ګرانه ده. خو ښاغلي کیروی بیا هم په سختو الفاظو کې دا خبره وکړه چې امریکا په لوزنامه ټینګه ولاړه ده.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کی تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ خپل حوصلې نه بیلو، موږ بس کولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او تاسو کولی شئ چې زموږ ټولې تلویزیونی خبرونه په یو ټل سټ 70B 103 چینل باندې وګورئ، او په ځانګړي توګه په بی بی شیرین خبرونه کې چې دوه ساعته تلویزیونی خبرونه ده کولی شئ چې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ او د قربانو سره خپلې د خوښې موضوع باندې وغږیږئ. اما هلزو بیا هم یو بل موضوع ولورې ته چې د امریکا په اړه ونده د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې په امریکا کې به د کورونا واکسین د رسولو چارې ګړندۍ کړي. دا اونۍ د حکومت لخوا په کالیفورنیا کې د واکسین ورکولو یو ستر مرکز پرانستل شوی دی. د امریکا غږ دا راپور د ډی وی همکار مجاهد جواد تاسو وړاندې کوي، په ګډه به سره وګورو.
د کالیفورنیا اوکلند د ورزشی لوبغالی د موټرو تمځای ته په ګڼ شمیر موټر راغلی، خو د بیسبال لوبو ته نه بلکې د کورونا واکسین لپاره. د اوکلند مرکز او یو بل په لاس انجلس کې د کورونا واکسین لومړنی ستر مرکزونه دي چې د امریکا د فدرالي حکومت لخوا به ورته واکسین او کسان برابرېږي. دا د ولسمشر بایدن د هغه پروګرام برخه ده چې غواړي په سلو ورځو کې سل سایټونه پرانیزي.
is to vaccinate up to 6000 per day.
زموږ هدف په ورځ کې شپږزرو کسانو ته ویکسین ورکول دي. په دې مرکز کې زموږ شپږ سوه کارکوونکي کار کوي. دوی د اونۍ اووه ورځې هر ورځ لس ساعته کار کوي تر څو څومره زیاتو خلکو ته چې امکان ولري ورسیږي.
د بیړنیو حالاتو فدرالي اداره یا فیما په دغو نویو مرکزونو کې د واکسین چارې خپله د ایالت سیمه ییزو ادارو او د پوز په مرسته پرمخ بیایي. دغه سایټونه له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې جوړ شوي او دا د دې ناروغۍ په وړاندې په امریکا کې د غبرګون ښودلو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. د ټرمپ ادارې چې په بیړنۍ توګه یې د واکسین ورکول تصویب کړي وه، د واکسین په رسولو او ویشلو کې د ستونزو یادونه کړې وه. هغه مهال دا چارې خپله د ایالتونو لخوا ترسره کېدلې. خو بایدن له مرکز څخه هر څه تنظیموي او فدرالي پکې زیات خکیل
کړي. موږ اوس کافی واکسین اخیستی چې ټول امریکایان واکسین سي، او اوس موږ په دې کار کوو چې دغه واکسینونه د میلیونونو خلکو تر مټو پورې ورسوو.
د امریکا تر ټولو په ګڼمیشتي ایالت کالیفورنیا کې له کرونا څخه تر ټولو زیات مړینه هم شوې. دوی هڅه کوله چې واکسین ورته په منظمه توګه ورسیږي. تیرونی ځینې سایټونه د واکسین د کموالي له امله په موقتي توګه تړل شوي وو. چارواکي وایي د فیما نوي سایټونه له ایالتونو سره سیالي نه کوي، بلکې د واکسین دوزونو د نوي سرچینې په توګه کار کوي.
شته ننګونو او تقاضا ته په کتلو چې هر چیرته شته زموږ ورته پام دی او مخ ترې نه اړو.
د کالیفورنیا دواړه سایټونه افریقایي امریکایانو او د لاتین امریکا ټولنو ته نږدې ټاکل شوي، ځکه له کورونا زیات اغېزمن شوي دي. د تاغه پروګرام لاندې هم واکسین لمړی دوی ته رسیږي. د بیړنۍ حالاتو د تنظیم له ادارې ټیمی لیټرل وای
دا زموږ د بیړنۍ خبرګون د ملاتړ ګرځند ډله ده چې دوی په سختو ځپل شوو ټولنو ته ځي ترڅو هغه ته واکسین ورسوي چې دلته نشي راتللی.
ټاکل شوی ده چې د دې ورته سایټونه به په راتلونکو اونیو کې په ټکساس او نیویارک کې هم پرانستل شي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی ګران اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د امریکا غږ دیوه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. دا مهال زو یوې بلې مهمې موضوع ولوري ته چې د عرب سرلی لس کاله وروسته په مصر کې د بیان ازادي په کمیدو ده. لتونه څه دي؟ نور تفصیل یې څه دی؟ د 2011 کال په فبروري کې په زرګونو کسان د قاهرې په تحریر سلولارې کې سره راټول شوي وو او د بیان د ازادۍ په ګډون یې د ډیموکراسي او ازادۍ دی غوښتنه کوله. په دې باندې زو غږی ګو د خپل همکار او د دیو څېړونکو جهانگیر خټک صاحب سره ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیره مننه امنه ده صاحب، تاسو ته کتونکو ورځونکو ته ډېر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، د عرب سرلی لس کاله پوره شوې دي. د لیبیا دغه انقلاب په حقله څه معلومات لري چې د خپل لیدونکو سره شریکو؟
پېښه کده د نړۍ کې یو ډېر لوی پېښه نه و چې کما 2010 دسمبر میاشت کې شروع شوی و. د تونس نه چې کم د لیبیا سره تړلې هوا ده، او بیا ولسم فروری 2011 باندې په لیبیا کې هم لاریونونه شروع شول. هغه وخت کې د لیبیا مشر او د کرنل قذافی چې کوم یو ډیکټیټر او لیبیا باندې 20 کالونه حکومت کولو، او هغه لاریونونه چې کوم روانو هغه په نتیجه کې هنګامه شروع شولې، جګړه شروع شولې، فوج کرنل قذافی استعمال کړلو، او دا کیسه چې کوم خانه جنگي په شکل کې شروع شولا. او بیا اکتوبر په میاشت، یعنی 2011 اکتوبر په میاشت کې چې کله خانه جنگي ډیر زیاته شولا، نو هغه وخت کې کرنل قذافی د عام وګړو د لاس خپل ژوند وبیللو. هغه نه پاس تر نن پورې لیبیا کې چې کوم حالات دي، نو هغه تر اوسه پورې ټیک شوی نه دي. خدا ابتدا یعنی 11 فروری، یعنی پرون د دې لسیزه و چې کوم نه دا ابتدا شو لیبیا کې د دې بدلون چې کوم مونږ نن وینو په لیبیا کې.
خچک سه دغه بدلون چې راغلو لس کاله پوره شو، خو اوس د لیبیا حالت څنګه ده؟
ګورئ، لسو کالو کې لیبیا کې اوس تقریبا هیواد په دوو برخو کې تقسیم شوی دی. یو هغه دی چې کوم حکومت، یعنی دوه حکومتونه بنیادی توګه باندې چلیږي لګیا دي. یو هغه دی چې کوم ټریپولی، یعنی د لیبیا چې کوم سرخا دی، هغه تل نه چلیږي. هغه ته وایي نیشنل اکارډ، گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ یا جی این اے. هغه تقریبا 2015 کې د ملګرو ملتونو درلاندې هغه کوششونو په نتیجه کې یو هغه شو اګریمنټ شو چې کم درلاندې دا حکومت جوړ شو، یعنی ملګرو ملتونو هم هغه غړي منی. خو بل طرف ته دا یو بل چې کم جرنیل دی، خلیفہ حفتار، دا هغه سړی وو چې چا په مدد سره، برستی سره، کرنل قذافی حکومت کې راغلی او چې کله هغه تخته ختم کړی وه حکومت واک لاس ته اخیستی وو دا د جی این اے پر ضد جنگیږي او د چې کوم بنغازی یو لوی ښار دی د لیبیا هغه تل د خپل حکومت چلوي او نن هلته کې چې کوم جګړه ده هغه خو تقریبا ختمه ده خو اختلاف ډیر زیات دی تقسیم ډیر زیات دی او ډیر هیوادونه پکې ګوتې لري لکه جی این اے چې کوم ملګرو ملتونو هم هغه منی هغه حکومت هغه مرسته ترکی اټلی قطر
نور نړیوال جنگیالی هم شته په دې کې خو ملګرو ملتونو یو قرارداد په ورستیو کې لاسلیک کړ چې په کې د قدرت شریکول یا ویشل و خو د لیبیا راتلونکي ته څنګه کتلی شو څه به وي
ما خیال دا دی چې دا اوس چې کله د دې بیاشت شروع کې چې کومه لوزنامه شوې ده هغه هم ملګرو ملتونو په برسته شوې ده هغه په نتیجه کې یو نوی حکومت راغلی دی لنډ مهاله حکومت دی چې کوم صدر محمد یونس منفی دی او چې کوم صدر اعظم دی هغه عبدالحمید د بیبا دی دی دا کار دی چې دی به دې کال دسمبر کې به لیبیا کې ټاکنې کوي هغه په نتیجه کې به یو مکمل حکومت جوړیږي نو هیله کوم دکه ده یو امید پیدا شوی دی چې کېدی شي چې په لیبیا کې را روان کال اخر کې هلته کې ټاکنې وشي او یو نوی حکومت راشي چې کم کې اټولو خلکو ته مکمل نمائندگی حاصله وي او خو دا تفر شور شوی دی
مننه ډیره مننه خاطک صاحب تاسو ته تفصیل معلومات څخه
ډیره مننه
تاسو ښه وخت د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د محل زو بل مهم راپور ولوري ته چې د ملګرو ملتونو لخوا د سوشل جسټس یا ټولنیز انصاف اورز هر کال د فبروري په شلمه نیټه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي خو سخت کال د کورونا وبا لکبل په دغه اورز اهالي زلې تر سره شو بینې دی راځي چې تفصیل یې د فرید شنواری څخه واورو
پوهان وای د کرونا وبا د لاسه په عمومي توګه ټول خلک او خصوصي توګه د جنکو د تعلیم ترڅنګ دوی د صحت او روزګار تر لاسه کولو کې مشکل سره مخ شوي دوی وای د دغه وبا د لاسه په ټولنه کې تر ټولو نه زیاتې خزي اغیزمنې شولې او تعلیمي هلې ځلې د ځنډ ښکار شوي د افاق نومې یوې غیر دولتي ادارې د پیښور مشر میا ماجرشاه وای د سکولونو بندېدو له وجې ډېری جنکۍ بیا تعلیمي ادارو ته رانغللې
نو دا یو ډېر ښه خبرې چې جنکۍ خصوصا سکولونو ته لاړې شي او تعلیم حاصل کړي خو د دې په وجه چې په کور کې کېناست نو یو رې شو دا سیدا چې هغه واپس سکول ته نه دی راغلی هغه والدین وایي چې را بس ناست دی په کور باندې نه دی وایي نو دا هم یو غټ چیلنج دی چې د الکانو سره سره د جنکو تعلیم چې دی هغه هم برقرار شي باقي کوم د ټول سټیک هولډرز چې سمرم دي د ایجوکیشن دا غي ته خپل کردار پکار دی او د ګورنمنت چې کومې ادارې دي هغه تم په دې باندې فوکس پکار دی
په هیواد کې د کرونا وبا او لګول شوی ټولبندیا لاکډاون د لاسه په روغتونونو کې او پیډیانې بند شوی وي چې له عملی خزي د صحت اسانتیاوي تر لاسه کولو کې مشکل سره مخ کړی وي خو په خیبر ټیچینګ روغتون کې کارکونکي ډاکټره نادیا اقبال وایي د ټولو ستونزو باوجود هم دوی د خزو مشکل حل کولو هڅه کړې دي
فیمیلز چې کوم دي سپیسیفیکلی هغه زیات خو تاسو ته پته چې هغه د ګاینی ایشوز ډېر زیات وو نو هغه ته ډېر اساني وراتلو کې ک انټی نیټل به فالو اپ ته براتلې یا به کدی ته ډیورینګ پرګننسی سنور ایشوز راتلل نو آرام سره به دی راتلې شوې خو آی ټایم کې دوی ته ایکسس لګ ګران شو ځکه چې موږ به هغه اول سکرین کولم چې دوی ته داسې څه بیماری خو نشته چې هسپتال کې چاته تي اونې لګي هسپتال سټاف ته اونې لګي پیشنټس ته اونې لګي
څو ورځې وړاندې د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر رسنیو ته ویلیو په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ د لاسه 2 کروڑ نه زیاتو کسانو روزګارونه د لاسه ورکړي خو د روزګارونو بیا خلاصېدو سره دغه شمېره بیا څه دیش لکو ته راکمه شوه په اسلامي کالج پوهنتون کې د اقتصادیاتو څنګه کې د یوې استاد په هیڅ کارکونکي سایمه اوروج اویل د کرونا وبا د لاسه د خزو یو لوی شمېر بیروزګار شول
نو زب دا وایم چې ټول خلک افیکټ شوی دي، خو سړو سړنګ افیکټ شوی دي، خو سړو نه زیات خزي شوی دي، ځکه چې اغه سره اغه فیسیلیټیز نشته، اغه ایجوکیشن نشته، اغه جابز اپورتونټیز نشته، صرف لیمیټډ یو دغه دی چې جی اغه په کور کې زیات نه زیات چې کم دین دی، اغه کپڑے گنڈلی شي یا پارلر جوړی کړی دی، یا زمګ ډېر خزي چوي دین دا په لارو کوسو کې اغه اغه ساګونه او دغه خرڅي کلی والا دومره دي، خو خاریو کې زمونږه بیروزګاری ډېره زیاته راغلې ده.
چېړون کې وایي کپه حکومتي کچا د خزو د تعلیم، صحت او روزګارونو ترلاسه کولو په اړه کوټلي ګامونه اوچت کړلی شو، نو دې سره به یې مشکل حل شي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډیو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د مهال زو یو بل مهمې سیمه ییزې موضوع ولورې ته چې څنګه تاسو هم پوهیږئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم د مهال په جیل کې دی، او د دې ترڅنګ نور داسې د بشري حقوقو فعالان هم دي چې هغوی په زندانونو کې دي. په دې اړوند غواړو چې تفصیل واخلو د ډیو خبريال او زموږ همکار فضل عزیز صاحب څخه چې د کراچۍ څخه زموږ سره په ژوندۍ بڼه راغلي د په خبرونه کې. ستړي مشه، په خیر راغلی فضل عزیز.
مننه
ژوندې اوسې فضل عزیز صاحب، که وروستۍ معلومات شریکي چې د علي وزیر د ضمانت د اوریدنې حال کوم زی تر رسیدلې دی، وروستۍ تفصیل څه دی؟ ځکه چې دغه کیس خو په د سند په های کورټ کې ګمان کوم چې هلته به د دې اوریدنه کیږي.
منظر بی د علي وزیر د پاره په کراچۍ کې د هغه وکیل د ضمانت اخواس ورکړی چې هغه په دریمه پروري باندې عدالت رد کړی وو. د علي وزیر سره په دې مقدمه کې چې په 1 دسمبر په کراچۍ په سوراب ګوټ کې درج کړی شوی و، د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې نه یو ورځ وروسته د علي وزیر سره په دې مقدمه کې چې شپږ پنځه کسان نور د دې لپاره د دې وکیل قادر خان د ضمانت خواص ورکړی وو چې په دریمه پروري باندې عدالت د علي وزیر ضمانت هغه خواص رد کړو، او د پنځو کسانو په ضمانت د خوشي کولو حکم یې وکړو. چې پای کې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین او دغه سره محمد شیر مسعود او درې کسان نور وو. د دې کسانو بیا د خوشی شوی دی پرون د پنځه کسان چي دي، خو بیا د دې د پاره د علي وزیر ضمانت چې کم عدالت په زندان کې دننه دی، د اغه چکل د درخواست رد کو، نو پرون د وکیل د علي وزیر وکیل او د سر نور کم کسان چي دي قادر خان بیا د سین های کورټ ته خواص ورکړی دی، او پرون بیا عدالت دغه خواص منظور کړی دی د اوریدنې لپاره. د علي وزیر د ضمانت په خواص باندې اوس به د اوریدنې لپاره سین های کورټ 25 فروری نیټه ورکړی ده. تر اوسه پورې په دې کیس کې په دې مقدمه کې 15 کسان په ضمانت باندې خوشی شوی دی. علي وزیر اوس هم په زندان کې دی. داغه د پاره په 25 فروری باندې په سین های کورټ کې په هغه خواص باندې اوریدنه کیږي کم خواص چې ضمانت لپاره ورکړل شوی دی. منزه بیبي،
دوی بیا په کوم تور باندې نیول شوی دی او د حکومت دریس دی او خپل پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ سوای په دی اړوند؟
منزه بیبي، په شپږم دسمبر باندې په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو غونډه کړې و. پغې کې د منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر او نورو غنو کسانو د دې ویناګانې کړې وې. په 1 دسمبر بیا د کراچۍ په سوراګوټ سیمه کې د دې پر ضد باندې بیا مقدمه درج شوې و، او په دغه مقدمه کې دا تور لګول شوې و په د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو باندې چې دوی د ریاست د ریاستي ادارو پر ضد باندې ناوړه ژبه کارولې او د سپکاوي وینا یې کړې ده، او خلک یې راپارولې د ریاست پر ضد باندې. بیا په دغه مقدمه کې په 14 دسمبر باندې علي وزیر په پېښور کې نیول شوی، او بیا په 18 دسمبر چې د علي وزیر دپاره پښتون ژغورنې غورځنګ په ټول ملک کې مظاهرې اعلان کړې وې، دلته په کراچۍ کې بیا د سلور کسانو نیول شو په شلم دسمبر باندې بیا مسیر مسجد چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر دغه نیول شو دا کسان بیا په عدالت وړاندې شو دی دیرشم دسمبر پورې دی بیا په ریمانډ باندې ورکړل پولیسو ته بیا دا چې جیل ته لاړل د دې لپاره بیا د دې وکیل په ضمانت باندې د ضمانت لپاره خواستونه ورکړل کوم چې څنګه تاسو ته مول چې په درېم فروری د دې پنځو کسانو ضمانتونه منظور شو د علي وزیر ضمانت چې دی هغه منظور نه شو په دې منځ کې بیا د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا چې په پاکستان کې د کراچۍ کې او په نور ځایونو کې هم د ارمان لونی د نقیب مسجد د تلین لپاره د یو مظاهره کړې او پای کې بیا درې درش کسان په کراچۍ کې پولیسو نور نیولي وو په هغې درې درشو کسانو باندې دا تور پولیسو لګولو چې دوی د پولیسو سره د مخامخ شوي انخته یې کړې وه په دغې درې درشو کسانو کې بیا پنځه کسان هغه وو چې د شپږم دسمبر په مقدمه کې د هغوی نومونه وو هغوی بیا په هغې مقدمه کې عدالت ته لیږلي دي او د پنځه ویشت اته ویشت کسان چې دي دی بل جیل ته لیږلي دي د دوی دپاره هم بیا د دوی وکیل خواست کړی دی چې دوی دې هم په ضمانت باندې پرېښودل شي د حکومت دریز دا دی چې پولیس چې کوم مقدمه درج کړي پولیس په مقدمه کې وایي چې دوی د ریاست پر ضد د سپکاوي ویناګانې کړي دي د ریاست پر ضد خلک راپارولې دي خو پی ټی ایم وایي چې نه دوی د شپږم دسمبر دپاره چې کوم جلسه کوله د هغې دپاره د حکومت نه اجازه اخیستې وه او دوی ته بیا اجازه نه ورکړل شوې خو دوی ته داسې ویل شوي چې دوی دې جلسه وکړي دغې نه وروسته بیا په چې د ارمان لونی او د نقیب مسجد د پاره د کومه مظاهره کوله دی و چې دغه مظاهره د پاره د پولیس او رینجرز نور چارواکي چې خبر کړي خو پاغي باندې بیا دی دغه خلاف دی بیا هم ونیول شو بیا د سینس بیا حکومت وایي چې د علي وزیر په کم وخت کې چې دغه نه تفتیش کړي دوه پاغي وخت کې د ځینی داسې خبرونه راغلي چې په علي وزیر باندې تشدد کیږي یا هغه ناروغ دی هغه ډاکټر ته نه بوتلل کیږي نو پاغي وخت کې سینس بیا حکومت وایي چې دی علي وزیر ته بیا د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینی کسان ور په خودی په باندې کم تشدد نه کیږي دا علي وزیر په جیل کې دی دا علي وزیر سره د شپږم دسمبر په مقدمه کې په اف ای آر کې شپږ کسان پنځه کسان نور په جیل کې دی او اته ویش کسان چې نور دی هغه نور هم په جیل کې دي
تاسو د معلوماتو او تفصيل څخه ډیره مننه فضل عزیز تاسو ښه چاره خوش په
ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو نه هم
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د محل زو د بلوچستان ولوري ته چې حالته د هنري آرټس ایگزیبیشن شوې ده یا د هنر یو نندارتون شوې ده راځي چې دغه تفصیل په راپور کې په ګډه سره وګورو
د انزورګری دغه نندارتون د کوټي په کلتوري اداره کې ترتیب شوی وو په کوم کې چې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه د نامتو انزورګرو جوړ شوی عکسونه په ډیر ښه هنر باندې پر کینوس باندې انتقال شوی وو په کوم کې چې د بلوچستان د خلکو د ژواک څرګندونه شوی وو او د بیلابیلو قبایلو د اوسیدونکو د ژوند یو شمیر اړخونه په ګوته شوی په دغه نندارتون کې هغه پنپاره خلکو ډیری خوشحالې چې د شذو زیورات ښکاره کېدل حمله دې کبله د غنندارتون لنور زخه ډیر توپیر درلودي په دغه نندارتون کې د بلوچستان په قبایلی ژوند کې د شذو یو شمیر ټولنیز ستونزې هم ښکارا کړل سوي وي د بلوچستان پونتون د فاین آرټس استاد وویل چې دغه ډول فعالیتونه زموږ په ټولنه کې ډیر ارزښت لري
زمانوم سید مبارک شاه دی د بلوچستان یونیورسيټي کې فاین آرټس ډپارټمنټ کې لیکچرر یم تیر شپارس کال سائز ویژول آرٹسٹ کار کو مجسمہ سازی ہم آرٹ پر معاملہ کی بائی چدل تا داسی پروگراموں نے زیادہ سے زیادہ اسی داسی آرٹ پروجیکشن اسی بائی چ ایگزیبیشن زیادہ اسی دارنگا ایگزیبیشن سی چھونا کی جی پا خلقو کی باغونا دا آرٹ پا خوابان دا رجان کی جی دا آرٹ خواتب مخ سی دا شخه برده چی ادارہ ثقافت داسی پروگرام کھڑی دی خو بائی چ دا پروگرام زیادہ سے زیادہ اسی
کتونکو هم د پاین آرټس د هنر ستاینه وکړه
زما نوم نظیف الله دی ډیر ښه پروګرام وسو ډیر ښه خوند یې وکړ ډیر ښه مقابلې وسو داسې پروګرام چې هر ځای کې ډیر ښه خوند کوي او دغه د هارت ګیلری ډیر ښه پروګرام وو. د دې ډیر شکریا ادا کوم. موږ دلته خپل په چکر باندې رالو.
د بلوچستان د کلتور د سانګې صوبایي سکتر اصغر اریپال هم دغه نندارتون ته راغلی وو چې زموږ د ثقافت د سانګې چې دغه ډول ملازمتونه دي چې له آرټ سره اړه لري په هغه باندې به هم موږ بالکل و هنرمندانو ته موقع ورکوو. په دغه نندارتون کې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې د خلکو یو مهمه ستونزه د څښلو اوبه د ترلاسه کېدو انځور هم زموږ د ټولې صوبې استازیتوب کوي. د مهمې مسلې په توګه باندې د خلکو پام یې را اړوي. د پاین آرټ سره اړه لرونکو وویل چې دلته یوازې په بلوچستان کې دوی ګیلری دي. کله چې دوی دغه انځورونه جوړ کړي بیا نه پلورل کېږي. او تیر کال د کرونا د وایرس له سببه ځخه د دې نمایشونه نه دي سوي. د دوی غوښتنه ده چې د کوټ په شمول د صوبې د لورو پروتو سیمو په پوهنتونونو او په کالجونو کې هم د آرټس ګیلرنی پرانستل شي. د فاین آرټس انځورګرو له لوري وویل سو چې د پاکستان د نورو برخو په پرتله باندې په بلوچستان کې د آرټس په زړه پوري روزنه نه ده سوې چې د دې ځای د سیمه ییزو هنرمندانو په ټولنه کې د مثبت پیغام د خورولو یو مهمه ذریعه ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پښتون خوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین به ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دا د امریکا غږ دیو دا ګران وبریدونکو اولیدونکو د محل زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې د پاکستان د ټوبیکو بورډ لخوا بزګرانو ته د 9000 روپیو تاوان ورکړ شوی دی. دا هغه بزګرانو ته ورکول شوی دی چې د هغوی د ټوباکو بټۍ اسوځیدلې وي. تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ملک وقاص په خپل ویډیو راپور کې.
تماکو د پښتونخوا نغداور فصل دی چې د صوبې پشپکو ضلعو کې پیدا کیږي چې په دې کې مردان، چارسدان، نوخار، مانسیرا، بونیر او سوابې ضلع شامل دي چې ورسره خوښه 15000 خاندانونه پر روزګار تړلې دي. او د تماکو د پیداوار نه وفاقي حکومت ته یو سل او شل ارب روپۍ ټیکس هم غونډیږي. نن سبا د وفاقي تماکو بورډ له طرفه په تیر کال کې د کروندګرو سوځیدلو بټو له امداد په شکل کې امدادي چیکونه ورکوي. شمشاد خان کروندګر ته هم دغه د 9000 روپو چک ملو شوی دی. خو دی وایي چې بټه خرچه یې زیاته وه او دا امداد ډیر کم دی.
کم سے کم نظم چې کوم بټه شوی و نو زه ویم چې یاره دا د 1,50,000-1,60,000 روپو پاڼه وه. په دې باندې 25000 روپو خشاک شوی دی. 9300 روپۍ مزدور اخیستې دي. د ګاډي دراوړلو خرچه را بیا دی، کی ویرنګ دی، د پرمین دی، دا ټول خرچې راغونې دا څه دي.
د کسان بورډ یو وګړی عبد الله اکبر خان په دې موقعه سرګند کړه چې وفاق او صوبې ته د تماکو نه ډیر آمدن دی خو کاروندګر له ستونزې پوره طریقې سره نه اواروي.
800000 روپۍ ولګولې، 100000 روپۍ مې ولګولې او دا غي باوجود کاله چې ستا ما اګریمنت کینسل کړ نو هغه 800000 روپۍ به ما باندې تاوان دي. نو دا دا اگریمنٹ لکه چې څنګه ځخ خپل کا نوکر لا، منیجر لا، ډایریکټر لا، افسر لا، ایریا منیجر لا، دی ټول له پی سی ور کوي. نو اوم دغه څه په کار کې دا زمیدارم د نوکر دی د در بار تیارې کوي. اربونه روپۍ د لاس غټي نو چې د تکم نقصان ور ورسی ای اگریمنٹ کینسل کین او کم اس کم د بټه غتاون خو لورک کنه.
فضل الهی چې د تماکو بورډ کې بورډ اف ډایریکټرز کې شمارل کیږي وای چې دا امداد د کروندګر د پریوته پاړنا کیږي چې هغه ډیر کم وی او دوی کوشش کوي چې د حکومت له طرفه سډیر امداد راوړي
چې باید 120,000 روپۍ تاسو ته ولای دي او 10% کم دي د زمیدار او فند جوړ کوي. کله غي تماکو خراب شي، دا غي بټي خراب شي، لاس شي، چاغې نه کمپنسېټ کوي. دا ټیک ده
چې د بټای چې کم دینو پانا او دا پروسس دا په 1 لک روپو دی بټای خپل هم په 1 لک روپې جوړیږي نو مطلب چې دا پیسې چې کم دینو لګیږي
د تماکو بورډ چارواکي ادریس خان نه په دې حق له پښتنه وشو نو دا واضح کړه چې دا کم فند نه دا پیسې ورکول کیږي نو هغه په مقدار کې کال په کال کمې زیاتی کیږي
کدا بټای چرتا خوده دیو کی چې کم وسو چې څومره هم د بټو مقدار کمیږي او روپۍ به زمنګ سره مطلب دا لري چې څومره ټیکي پاک مناسبت سره تقسیمیږي نو د مقدار پاک مناسبت سره کمیږي سوا کیږي دا هر کال بدلیږي را بدلیږي لکه بلی ګراسي اضافي څه نه چې څومره روپۍ دي او څومره بټو شو دي دي بس پاغوي تقسیمیږي
صح کال په 200 شپک بټو کې سلور دیش بټه 400 کې سوځیدلې وي چې کاروندګرو ته امدادي چکونه ملو شو باید دا چې د یو کیلو تماکو نرخ هم ټاکلې شوی دی چې در روان فصل د یو کیلو نرخ په 240 روپۍ او 500 یا پیسې وي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا 400
ز چی وخزایم
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بيبي شيرين یم
د خبرونه یو روستای راپور او پزروپوري راپور غوړو تاسو ته وړاندې کوچه د خبر پښتونخوا سرخار په خبر کې په نزدي ورځو کې ځوانانو د عامو خلکو او ځوانانو لپاره د چایخاني په نامه زاینه جوړ کړی دی چیرته چې د چای او پراټو ترڅنګ ځوانان ادبي او علمي بحثونه هم کوي د بي وي ډي و خبريال ارشاد مومان د په خبر کې د چای د غوړې او کوټه خیبر چای په نامه دغه چای خانو ته ورغلې دی راځي چې دغه په ګډه وګورو او خوانتري واخ
دا په خبر کې د تعلیم یافته ځوانانو لخوا را جوړې چای خاني دي خدای چای خاني د عامو چای خانو په مقابله کې خپل ځانګړتیاوي لري لکه سربان او ملګری راشد خان یې په خبر کې د کوټه چای کې په نوم چای خانه جوړه کړې ده دا د باندې ملګری په سوشل میډیا د ناصافي مشاهري او یو ځای ټپو کولو د لپاره شهرت لري او دلته هم اکثر لا ټپې کوي
او پر دې وطن د ماس خوتن دې د پر هرونو ناسندره او جوړو ما او چې مې د تو رزل پوارو د چا بکارو چا بها سیغه کونه
افسر افغان وای د چای خانې څخه نه یوازې دا چې ګټه وټه کوي څو کسانې هم پر روزګار کړي او د هر ډول باسونو لپاره د ناستې ځای هم را جوړ کړي دي
زمنګا کوټه خبر کې فائدہ یوازې دلته چای او پراټه نه ملويږي بلکې دلته مونږ یو شوري حس کړی دا دلته پروفیسور ډاکټر اباسین یوسف زئی غوندې خلک راځي دلته د بختیار خټک غوندې هنرمندان راځي او د پښتنې منطقې د افغانستان نه د کابل نه چې څومره هم د فرهنګ سره یا د ادبیاتو سره یا د شعر او ادب سره زیبا هنرونو سره تړلي خلک دي دلته په ګنشمیر باندې راځي دلته علمی تبادله هم کیږي او پر روان وخت کې زمنګ دا یو مضبوطه اراده ده چې مونږ دلته باقاعده یو کتابتون یا یو لایبرری چې دا خلاص کو نو دلته با د پښتو او د انګریزي او د اردو هر قسمه کتاب تر لاسه کیدی شي د چای او پراټه سره سره با دلته علمی تبادله هم وي یو طرف ته د خېټي غم کیږي او بل طرف ته با په فکری او ذهني توګه باندې پښتانه ځوانان روزل کیږي
د چای د ګوړې په نوم چای خانه نوی یوسف زی را جوړه کړی دا په دې چې خانه کې د ګوړې چایو ترڅنګ د کتابتون یا لایبرری جوړولو پلان هم لري نو ویډیو سبځه وای دلته ځوانان او پښتانه په هان راځي د ګوړې د چایو خوندونه اخلي کتابونه لولي او ورسره علمی بحثونه هم کوي
دلته کې تقریبا مختلف ایج والا خلک راځي ځوانان هم راځي سپینګیر هم راځي ایون کورنۍ چې کومې زنانه هم راځي دلته کې هغه راځي په مخام کې مازیګر کې دلته کې چایس کې او عموما چې دوی سره ما کوم ډسکشن کړی دی هغه یوزلی لټری ډسکشن یا د شاعرۍ پاړه بنی یا د ادب پاړه بنی یا عموما ډیر د کتاب یا ځینې موضوعاتو باندې ډسکشن کوي. دلته کې ځوانان هم راځي، الکان هم راځي، ایون جینکۍ هم راځي، او هغه دلته کې چای سره سره د کتاب کتل پلس ور سره سره چې کوم دی نو د هغوی چې کوم موضوعات دي د روزمره هغې باندې مختلف قسمه ډسکشن هم کوي.
په پېښور کې دا په یو نوي طرز چایخانې را جوړې شوې دي. چایخانو جوړونکي وایي دلته د ګټې وټې ترلاسه کولو تر څنګ د پښتنو د علم بندوبست، کلتور ژوندي ساتلو او د خپلو خپلو سیمو د چایو ځانګړې ذائقه هم ورکوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا خوندور او ښکلی راپور تاسو ولیده او زموږ هم د سیمې پراټو او چای ته زړه وشو. خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی. ستاسو قربانه منزه شهید سره د خپل پروډوسر عبد حسین تاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.